አዋዚያ
ምን አዋዚያ
السلام علیکم در نوریدن کو بیا هم په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدو ته د نن اوازه د پروګرام در نوریدن کو نن یو موضوع ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په پاکستان باندې تور لګوي چې هر کال د میوه په فصل کې د افغانستان د میوه د صادراتو په مخ کې خندونه چي امدا مسله د اقتصادي چارو مبصر او تحلیلګر قادر جیلانی صاحب سره راستو نو درنو ریدونکو غواړو چې په دې برخه کې کبه تاسو خپل کم نظر درلود کې د شیروسته د نن او وضعیت په پروګرام کې را شیخ خپل نظریات وایي خپل تجویز نو وایي او هر سمو چې فکر ته درست راځي کې د شی خپل نظریات تل سرګن کړي پاکستان تیره هفته د انګورو، انارو او منو په شمول د افغانستان د 15 ډوله میوه په هر ټن مالیه یوول زرونه یعنی مقصد می کلدار دی یوول زرو اچارو په ایتدا لوړه کړل په هر ټن باندې مالیه پرون قسم د پریکړه بیرته لغوه شو خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غلی خان جنرال کوزی بیا تیر مخام ازادي رادیو سره مرکه کې ویل چې د پریکړې افغان سوداګر او باغداران زیانمن کوي نو مونږ غواړو چې پام دې وغږیږو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو الته تړونونه دي ترانزیت دی نور تړونونه دي نو دا یو ځل نه دی او دغه شکایتونه همیشه رسیږي همیشه په هر وخت کې هر موسم کې مشکلات وي د تجارانو شکایتونه رسیږي نو څنګه کېدای شي چې د دې چاره وشي اصلي مشکل څه دی قوانینو کې دی په څه شي کې دی موږ په دې باندې پوهینو شو چې څه موضوع ده نو د دې د خاطر موږ غواړو چې د خپل ملمسره وغږیږو خو لږ صبر وکړئ اول به د خبرونه واورو وروسته لاغی به د خبرونه د میلمه د اقتصادي او سیاسي چارو مبصر او تحلیلګر قادر جیلانی صاحب سره وغږیږو
ویان سید سلیمان شاه تازه خبر د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وای چې نن د شنبه پورې د یو امریکایي ساخت بلیک هاک فوجي هلیکوپټر د راغورځېدو له امله د دوو پیلوټانو په شمول درې کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي د دفاع وزارت ویل چې هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو له امله لالوېدلی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای یو شمیر هغه افغانان چې پاکستانی چارواکو هغه هیواد ته په غیر قانوني توګه د داخلېدو او یا اوسېدو په تور نیولې دي د نقدي جرمې د کول نه وروسته خوشې کوي ویل کېږي چې دا وخت درې سوه افغانان د کراچۍ په زندانونو کې پراته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د وایان مرستیال زی احمد تکل نن د شنبه په ورځ په یوې لیکلې بیانیه کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي له بلې خوا د کاناډا حکومت د متحده ایالاتو په خواست د شاوخوا زرو هغو افغانانو د قبلولو غوښتنه منلې چې د متحده ایالاتو په کمپونو کې په موقتي توګه پراته دي دا خلک امریکا او بل کوم بهرنی هیواد ته د وتو په انتظار دي د رويټرز خبري اژانس ريپورت ورکړي چې د کاناډا د حکومت ماموران د دغو افغانانو اسناد ارزیابي کوي او غواړي وګوري چې آیا په کاناډا کې د قبولیت په شرایطو برابر دي او کنه د کاناډا حکومت معمولا د مذهبي اقلیتونو غړو خزو د عامه خدماتو غړو خبريالانو او مدني فعالانو ته پناه ورکوي د خبری رپورټونو لمخه د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې په سلګون جنو چې خونځې او تا د ورتګ اجازه نه ورکړ شوی احتجاجي مظاهره وکړه هغوی له طالبانو نه دا غوښتنه کوله چې د نجونو خونځې دې نه تړي خو د پکتیا د ولایت د پوهنې د ریاست امیر خالق یار احمد زی امریکا غږ ته وویل چې د نجونو خونځې نه دي تړل شوي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر هغو تجارتي مالونو باندې د ګمرکي محصول د کمولو اعلان کړی دی چې د کراچۍ د بندر په لاره باندې راوړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت تجارتي اتشا مفتی عبدالحکیم حکیمی ویل چې په دې اړه د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت مامورانو سره ملاقات کړو. په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي میرمن رینا امیری د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د استقلال د جامع جماعت د خطیب او یو شمیر ښځو دینی عالمانو سره ملاقات کړی. رینا امیری په جاګارتا کې د نجونو د فراغت په مراسمو کې له ګډون کول نه وروسته په یوه بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خپره کړې ویلې دي، هیله لري چې عینشان فرصتونه به په افغانستان کې هم برابر شي. د بشری حقوقو د څار د مؤسسې یا هیومن رائټس واچ سرپرست هیدر بار غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د جنگ د ارزیابۍ په باب د متحده ایالاتو کمیسیون باید د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د امریکایي مامورانو د ناکامو ژمنو په اړه هم تحقیقات وکړي. لبل خوا د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دایمي غړو په نوم لیکلی دی، غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت په باب د یوې پیاوړې پرېکړې د صادرولو ملاتړ وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش ویل دي چې نړیوال د فوسیلي سونګ موادو یوه وحشتناکه بیه ادا کوي. ګوټرش چې نن د شنبه په ورځ د وږي اسمبلې په نولسمه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ملګرتیا دغه هیواد د سیلاب ځپلو سیمو نه له لیدنې وروسته په اسلام آباد کې په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې وینا کولو پر نړیوالو باندې غږ وکړ چې دا لیونتوب د نور پرېږدي او د طبیعت سره دې جنگ نه کوي. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورت لمخې ګوټرش پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې په هغه هیواد کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1400 ته لوړ شو او د ټول هیواد تقریبا دریمه برخه د سیلاب اوبو لاندې کړې ده. ګوټرش د پاکستان د سن او بلوچستان په صوبو کې د سیلاب د تباهۍ مناظر پخپلا ولیدل. د برېټانیې نوی پاچا دریم چارلس پرون د جمعې په ورځ خپل ملت ته لومړی تلویزیونی وینا کې ژمنه وکړله چې هغه به د خپلې مور الیزابت د وظیفه شناسۍ او ولسته د خدمت د جذبې سره سم عمل کوي. دراویا کلن چارلس د پنجشنبې په ورځ د شاهي خاندان د عنانې سره سم په شاهي تخت باندې کېناسته. لندن د امریکا خبريال هنري ریجول په خپل راګلی رپورت کې وایي چې د برېټانیې د نوې چې د برېټانیې نوې پاچا په داسې حال کې د خپل ملت مشري په غاړه اخلي چې خلک د هغه په غم او درد کې شریک دي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس او د سنات مجلس د منځنۍ دورې انتخاباتو ته صرف دوه میاشتې پاتې دي، جمهور رئیس جو بایدن او د ډیموکرات ګوند مشران د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو په فکر کې دي چې له مخې ډیموکراتان وکولی شي د کانګرس په دواړو خونو کې خپل موجوده اکثریت خوندي وساتي. د خبرونو پای.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن نو وزیت د پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم سلیم شي د نړۍ خبرونو واغریدل. نن یو مسله ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په پاکستان باندې تور لګولې ده چې هر کال چې د میوه فصل شي په دغه وخت کې د افغانستان د میوه د صادراتو په مخ کې خندونه چول کیږي. نو موږ غواړو په دې مسلې باندې وغږیږو چې د دې وجه څه ده، علت څه ده او ولې نه حل کیږي دا مسله. لکه څنګه چې خپل دغه د صنایعو خونی ویلې دي، دغه مشکل موږ ته هم د رپورټونو له قراره معلومه ده چې هر وخت په هر موسم کې یو مشکل پیښیږي دغلته د صادراتو وارداتو په مخ کې یا په دې مسله کې. نو وګورو چې نن زمونږ ملما د اقتصادي چارو مبصر او تحلیلګر قادر جیلانی صاحب څه نظر لري د دې تحلیل څه ده چې ولې دغه مشکلات پیښیږي چې دواړو ملکونو ترمنځ خو د طالبانو د حکومت نه را پخوا پخوا دلته قراردادونه دي، دلته تړونونه دي، هر څه موجود دي، مګر بیا هم داسې مشکل پیښیږي، ولې؟ آیا دا په ورځنیو شرایطو پورې مربوط دي؟ څه خبره ده؟ نو قادر جیلانی صاحب پرونی ته راغلی؟
بله، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، تاسو ته هم السلام علیکم، په خیر راغلی، مننه چې خبرونه راغلی. ښه،
اهله کوم
او بخی تاسو د خوانه لګزره د اخلال ز اور ما غوکه می چې رادیو چالانه ده یا کوم ځکه یي چا سره څنګه چل دی دغه اخلال کله بنشي؟
او دا اخلال خدا د افغانستان د ملي روز ده او دغه برنامه کې
خانو دې برنامه یو کونچ ته ورشه چې زمونږ اوریدونکو صرف د اساس خبرې په دې موضوع کې صفه واوري، نو که بک گراوند کې هغه مسله وي بیا خبرې مون اوریدل کې.
او شاوري زره وته
او بس دغه تشکر ډیر لطف مو کوي ځکه زمونږ اوریدونکو چې په خبرونه اوري باید اخلال پکې وي. ډیر مننه، ډیر تشکر، ښه کور مو ودان. ما خو هم دغه مسله مطرح کړې ده ځکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویل دي چې پاکستان هر کال د میوه فصل شي چې د افغانستان د میوه راځي پاکستان ته، دوی د برخه کې وي مشکلات اچول کیږي او خندونه پیدا کیږي او میوه خوسا کیږي. اوس بیا د خبر راغله، نو زه غواړم پوه شم چې دلته خو تړونونه او قراردادونه شته دي، ولی هر کال دغه مشکل پیښیږي په هر فصل کې د هر شي په صادراتو وارداتو کې؟ یا مثلا کدا د ماجرو مسله وی دغه سره پټونه مش راځي، ولې ستاسو په نظر څه خبره ده؟
دا اوسنۍ څنګه نه ده، دا یو لوی تاریخ چلري په شل کلنه جمهوریت دوره کې هم اساسي څنګه هم دغه و چې پاکستان نه یوازې د اقتصاد په ډګر کې بلکې په سیاسي برخه کې هم دوه مخه پالیسي باندې له افغانستان سره مخ تللو او دغه څنګه وی چې په منطقه کې ډیره به اعتمادي رامنځته کړه او هغه روحیه چې ډاکټر غنی ډیره هڅه وکړه چې بیرته راجوندې کړي او ترسو د جنگ یو خه بدیل بشم کې هغه هم اتصال لوی پروژه چې د افغانستان له مسیره مرکزی آسیا له سویلي آسیا سره ونښلوي، د دې ترڅنګ د کاسا زر د ټاپي پروژه د لاجوردو لاره ډیر حتی د واخان کوریډور دا هغه پروژه وی چې غنی خیال کاوه یو تصور درلوده چې دا به د جګړې ډیر ښه بدیل وسیږي. اما متاسفانه لکه څنګه چې په پاکستان کې هیڅ ملکی حکومت اصلا وجود نه لري، یو فوجي حکومت ده، نو په سیمه کې جګړه شته او تجارت نشته ده، ځکه په اکثر د پاکستان جنرالان په دې باور دي چې دوی د جنگ لپاره ډېرې پیسې ترلاسه کوي او ټولې پیسې دي چې حساب او کتاب نه لري، نو له دې عمله د منګه ملي سوداګرو ته دوی ستونزې جوړوي وختن په وختن. بیا د منګه د اپتا تړون سره لرو چې هغه دوه اړخیزه ترانزیتي تړون د پاکستان سره منګه لرو، د دې ترڅنګ بیا د جوائنټ اکنامیک کمیشن هم له پاکستان سره لرو چې هغه د دوه اړخیزه اقتصادي موضوعاتو باندې منګه بحثونه کوي په دغه کمیشن کې چې ما په خپل پکې ګډون کړی دی او زه سفرونه مې کړی دي. اما پاکستان همیشه کوشش کوي چې د افغانستان پر وړاندې فرصتونه لمنځه بيسي او دوی ډیره ګټه پورته کړي. دوی باید اول لاس د منګه تولیدات په نړۍ کې خرڅيږي، دوی باید هم اول لاس به دوی وسیږي او د پاکستانی مارک باندې خرشي. بل په د ترانزیتي تړون کې د منګه یو اساسي او یو عمده ماده چې موږ په ډیر تمرکز درلو د دوړو هیوادونو هغه تازه میوه و چې دا ډیر کم وخت لري او دا کچيري دوه ورځې په تورخم او سپین بولدک دروازو کې وزنډيږي، دا کاملا فرسودکیږي لمنځي او د موږ سوداګرو ته لوی زیان اوړي. د موږ هغه اهمیت چې د موږ زراعتي محصولات په منطقه کې لري دا هم ډیر متضرره کوي او دا پاکستان قصدان عمدن دا کار کوي او دوی هڅه کوي چې په افغانستان باندې فرصتونه کم کړي او بیرته خپل انحصار راځوندې کړي. ځکه یو ځکه د زینو معتبرو اورګانونو د راپورونو لمخې د ډاکټر غنی په وخت کې دغه د 15 میلیارډ ډالر چې موږ قانوني تجارت له پاکستان سره درلودل یو غیر قانوني تجارت د چاغه د قاچاق ولر تر سره کیږي او هغه پیسې مستقیما مافیایي کړیو ته یا ځینې اشخاصو جوګونو ته تللې. اما رسمي تجارت کچا حتی تر $600 میلیون راټیټه شوله. او ډاکټر غنی دغه انحصار کاملا له منځه یووړ او ډېر ښه بدیلې درلوده. د موږ لپاره ځکه موږ یو مصرفي هیواد دی، نو هر هیواد غواړي چې خپل توکي په موږ باندې وپلوري، خرڅ کړي. نو مرکزی آسیا هیوادونه په خپل ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان دوی پریمانه وړل لري، غوړي لري، غنم لري. نو دا د افغانستان لپاره بدیل بازارونه و. موږ هغه بازار چې د هندوستان لوی بازارونه دي، د ممبئی ښار، د دیلی، د پنجاب او دغه ایالتونه دي، د دغه ښارونو لپاره موږ بدیل د چابهارو. ایران سره د موږ تعامل ډیر روښانه و. موږ غوښتنه همدا و چې چابهار به دوی موږ ته سپاري، د موږ په خدمت کې به وي، موږ په مقابل کې اوبه ورکو. دا یو تعامل موجود و. حتی ایرانیانو او اخوندانو دا خبره منلې وه چې اصلا موږ به په دغه برخه کې خپل اجرات وکړو. نو ډاکټر غنی په دې کې ډیر برلاسه و. او حتی موږ د ریکا، د ډبلیو ټی او، د تجارت نړیوال سازمان غړیتوب موږ درلود، د ټیر غړیتوب موږ لرو، ایران لا تر اوسه پورې نه لري. نو موږ په ټولو نړیوالو شرایطو برابر تجارت موږ په سیمه کې لرو، اوسیم لرو، بقایا یې پاتې دي که چیرې طالبان دوام ورکړي. نو بیا اساسي غوښتنه همدغه ده چې دوی نه یوازې دا چې د موږ تازه میوه په دغه دروازو کې زندوي او فرصت کېږي د منځ ځي، د دې برعکس دوی هغه تعارفه چې مثلا د موږ افغاني انګور هغه چې مثلا قیمت تر 500 تر 300 د کیفیت لمخې قیمتونه ټاکل کېدل، هغه ورته په داخل کې قیمتونه ټیټ کړي دي د خپل زراعتي محصولاتو، او په موږ باندې تعارفه دو چند او درې چند لوړه کړې ده. د تعارفي سیاست د افغانستان پر وړاندې ډیر جارحانه دی، ډیر
جیلانی سے محترم دغه معلومات چې تاسو ورکړ مننه. اوس خبره ده چې نو اوس خو تاسو ورکې کی چې طالبان او د پاکستان مقامات روابط خبرو کې لري، او د پاکستان مقامات طالبان تقویه کوي ګرچی حکومت اوسه پوری پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو کوشش او هڅې کوي دنیا کې مثلا ملاتړ ورته جذبوي. او دا خبره دوی خپل هم کړې ده، سو کرتی ویلې دي. نو که داسې روابط منځ کې وي، بیا نو ولې داسې مشکلات به خلق کې؟ خو باید افغانستان خواده وو کې تجارت او اقتصاد هر څه، ولې بیا دا مشکلات ورته پیدا کوي؟ نه دې معنا به نه سي
ګوري د پاکستان ډیره ګټه ده، ځکه هغه انحصاري بازارونه چې د پاکستان تولیدات به نور په نړۍ کې کوم خاص بازار نه لري، ځکه دوی هندستان نه دوی تولیدات تر سره کوي. دوی ساروی له هندستان سره واردوي، دوی حتی تازه میوه او ځینې برخو کې دوی په خپل تکافو ته نه دي رسیدلي، له هندستان نه دوی واردات لري. بل د پاکستان دغه بې کیفیته تولیدات په منځخه کې هیڅ بازار نه لري، او بهترین بازار یې افغانستان دی. نو دغه انحصار په هر حالت کې دوی په ګټه ده. د افغانستان وضعیت چې دوی څومره در هر خوانه تر فشار لاندې وساتي دوی په ګټه ده. بل دوی جنرالان په دې ښه پوهیږي چې مثلا سیاسي ګټې هم دوی پورته کوي، مالی حمایت هم ترلاسه کوي، او په هر صورت هغوی افغانستان سره کوشش کوي چې فشارونه نور هم زیات کړي. د چابهار پروژه په ټپه ودرېدله، مرکزی آسیا هیوادونو ته د دوی اموال نه درول کېږي. هیڅوک په طالبانو حکومت کې دا جرأت نه لري چې دا ودروي. لا تر اوسه پورې د دوی اموال په ډیر منظم او په عادي شکل باندې د افغانستان له مسیره مرکزی آسیا ته انتقالېږي او طالبان یې مخه نه نیسي. موږ غوښتنه همدغه وه چې عمل بالمثل باید دلته موجود وي. که چیرې د ما اجناسو ته اموالو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د واګه سرحد لارې هندوستان ته وارد شي، صادر شي، باید موږ هم اجازه ورنکړو چې دوی اموال زموږ لارې مرکزی آسیا ته صادر شي. دا کولی شي فشارونه په دوی باندې زیات کړي. بل مهمه موضوع دا ده چې ولې دا خو ډېره ټولو ته څرګنده ده چې پاکستان ولې نه غواړي چې افغانستان په پخو ودرېږي او یو مالی او اقتصادي ثبات رامنځته شي. ځکه په هغه حالت کې دوی فکر کوي چې دوی ګټې کاملا له منځه ځي. په دغه سیمه کې امنیت باید خوندي نه اوسېږي، اقتصادي وضعیت باید فوق العاده خراب اوسېږي، او افغانان او ټول زموږ افغانان په مجبوریت او په تکلیف کې ژوند وکړي. نو یواځینی د حل لارې همدغه ده چې باید افغانان مسؤلیت پذیره اوسېږي، مسؤلیت ومني، یو حاکم نظام چې هغه وکول شي له ګاونډیانو سره تعامل، د ډیپلوماټیکا مراوداتو لاري او د اقتصادي همکاري لاري باید وساتي. نو طالبان نشي کولای د افغانستان یو لوی قشر چې تقریبا شپیته سلنه نه تر اویا سلنه پورې د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي، خلک ځوانان بیکاره دي. نو دغه حالت که په دغه شکل تداوم وکړي، هیڅ کله طالبان نشي کولای چې په راتلونکي یو کال کې دوی خپلو عسکرو ته یا خپلو سربازانو ته دوی معاشات او امتیازات اجرا کړي. تر دې حده پورې دوی باندې ستونزې زیاتېدلی شي، ځکه په افغانستان کې هغه پانګوالو چې پانګونه کړې ده په فزیکي شکل او یا هم د ځینو د طالبانو چارواکي چې هغوی په فساد کې ښکیل دي، خپلې سرمایې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شواهد موجود دي. زمونږ بانکي سکتور په خپله له طالبانو ډېر شکایت کوي، ځکه هغه سوداګر چې له طالبانو سره لاس لري د هغوی سرمایه نور هیوادونو ته انتقال شوی ده. اسناد او شواهد او مدارک هم موجود دي. نو دا ښیي چې زمونږ بانکي سکتور هم په راتلونکي شپږو میاشتو کې له لوی مالي بحران سره مخامخ کېدونکی دی. نو زه وایم چې وړاندوینه همدغه ده چې طالبان باید مسؤلیت ومني، انعطاف پذیره اوسېږي. د اووه میلیارد ډالرو لپاره دوی باید لابیګری وکړي، مذاکرات ترسره کړي، تر څو دغه پیسې د افغانانو پر وړاندې پر مخ لاړ شي دغه پیسې، او هغه اقتصاد او د تجارت روحیه چې په افغانستان کې کمزوري شوې ده، ضعیفه شوې ده، دغه روحیه بیرته راژوندۍ شي او خلک په دوی باندې باور او اعتماد وکړي. اساسي ستونزه همدغه ده چې
دغه روحیه د ژوندۍ کولو لپاره فقط هغه مهم او اساسي عنصر څه شي ده؟ یو کومه خبرسمیت نه ده پیژندل شوی، او د پاکستان، ایران او ګاونډیانو سره مغه د روابط ویني، د دنیا سره ویني، د چین او روسي سره ویني. نو سوي چې طالبانو کې دغه ظرفیت شته، دغه کوي د بل زر نورم تقویه شي چې د پاکستان د دغه اقتصادي او تجارتي نفوذ یا مشکلات مخاوني سي.
ډیر ښه سوال ته اشاره وکړله. ګوري، طالبان یو اساسي ستونزه چې مونږ کله د اقتصادي برنامو بحث کوو یا د بحرانونو سره د مبارزې بحث کوو، دلته یو څه ډیر مهم دی عنصر، هغه هم د طالبانو پر رسمیت پیژندنه ده. په دومره درجه کې هغه هم ملي مشروعیت، یو ټول شموله حکومت را منځ ته کول دي. بل دی منګه د جی ڈی پی اساسي عامل چې هغه د منګه خزینه قشر ده، چې مثلا د منګه په اقتصاد کې د دوی د شلونه تر دیش سلنه پورې د دوی کنټریبیوشن یا ونډه وا فعال ونډه و د خزو هغه کاملا صفر شوې ده. درسته ده، د زراعتي محصولاتو ونډه چې په جی ڈی پی کې ډیره لوړه و، یعنی جی ڈی پی اساسي هدف هغه د منګه اقتصادي وضعیت یا اقتصادي کرخه ده یا ناخالص عایدات دي. منګه چې هغه دې کې خدمات هم راځي او تولیدات هم راځي، دې کې چې هم ډیره راټیټه شوې ده. نو بنا ان دغه عمده او بل دلیل همدغه دی چې د طالبانو مشران لا تر اوسه پورې په تور لیست کې دي. نو دوی باندې نړۍ اعتماد نه کوي. دغه پیسې امریکا په ځینو حالاتو کې تمایل ښیي، ولی دوی اندېښنه لري چې ګواکې دغه دا پیسې خو په فزیکي شکل واضح خبره ده طالبانو لاس ته نه ځي. دا یو د افغانانو پانګه ده، او دا پانګه یوازې او یوازې د پښتواني په شکل په خپل د افغانۍ د نرخ د ثابت ساتلو لپاره، چې موږ د بانکي سکتور د ال سی او ټي ټي او د ترانسفر د پیسو د دغه د اعتماد لپاره دغه پیسې په دغه پرېزرو شکل باندې ساتل شوی دي، چې هر کال موږ ته سود هم راځي د افغانستان مرکزی بانک ته. نو دغه پیسې په فزیکی شکل کې د طالبانو مشران فکر کوي چې دوی به مصرف کړي، د اصلا امکان نه لري. تاسو په یاد وی چې په خپل ولسمشر بایدن هم یو اجرایوي حکم صادر کړی و چې دغه پیسې د سپتمبر په 11 قربانیانو باندې وویشل شي او نورې دي بشری مرستو لپاره مصرف شي. اما دا کار هیڅ امکان نه درلوده، دا کار ونشو، ځکه ونشو چې دغه پیسې په تخنیکی لهذا باندې نو ولسمشر بایدن دا صلاحیت لري او نه هم طالبان صلاحیت لري چې دغه پیسې په دغه ډول مصرف کړي. اما یو تخنیکی بحث دغه دی چې امریکا حکومت کې دغه پیسې دلته په نیویارک کې دغه پیسې موږ په ریزرو په شکل کې دي، نو دوی دا صلاحیت بیا لري چې دغه پیسو ته خطر وي، نو د خطر لامل دغه پیسې دوی خوندي ساتلی شي. نو دغه یو قوي دلیل ده. نو کچيري په دریو برخو باندې او دغه دری اساسي ستونزې د طالبانو مشرتابه حل نکړي، دوی دا اصلا خیال او خوب او دا اصلا یو محال اس امکان نه لري چې طالبان دې په رسمیت وپیژندل شي، له ګاونډیو سره دې سیاسي او اقتصادي مراودات ولري، روابط ولري. ځکه دغه اوس محال کې مونږ ګورو د مرکزی آسیا هیوادونو نه، د نورو هیوادونو نه، دغه صادرات او واردات چې موږ وګورو ډیره په کومه کچه باندې دا یوازې د وخت ریدل دی او خلک دي ته انتظار باشي ځکه نو کاسا زرو د ټاپي پروژه د ریل پټلي پروژه د فایبر نوري منطقوي پروژه وي چې په منطقه کې د جګړې ډیره خو بدلو دا خلک په طالبانو باندې باور نه کوي دا صرف وخت ریوي دوی مطمئن دي چې طالبان به کېدې شي ډیر وخت لپاره حکومت ونه کړي نو طالبان کېدل شي دغه د دوی په حق لباندی یو تصور یو انزور چې په نړۍ کې خپور شوی هغه هم د توپک دا د ډز دا دغه اوسخه فرصت دوی لري چې ولست خدمت وکړي او سینه ډیره پراخه کی یعنی تاسو پذیر سي تر څو خلک په دې باور وکړي چې دا د 1906 نوی طالبان نه دي بلکې دا د 2022م طالبان دي چې یعنی دوی یو 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 آزاد خیال اوسيږي تر څو پوری د منګه خځه هم وکول شي چې دلته د اقتصاد پر روش کې خپل رغند رول لوبوي.
یو بل مسله دا وغه دا چې زیاتره کارپوهان وایي چې باید فشار په پاکستان باندې واچول شي چې د افغانستان په مسله کې دوی د لاس وهنو نه لاس واخلي او افغانستان پرې خودل شي خپل حالت ته شدي خپل کارونه مخه ته بوزي. نو ته فکر کوي چې د څه کم بل فشار شته چې په پاکستان باندې واچول شي چې ولشي دی یا نه؟ ستاسو فکر
اصلا امکان نه لري. تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې ډیر بله رقم یو ری
او بالکل نشریږي رقم ښه
او اصلا دا امکان نه لري ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې وګورو د ډیر فشار چې د پاکستان حکومت باندې راوړی و هغه ډاکټر غنی راوړی و او ډاکټر غنی تقریبا هغه د پاکستان انزور هغه واقعي انزور نړۍ ته خودلې و چې داخله یوازې د جګړې لارې غواړي چې پیسې تر لاسه کړي او تروریستي ډلې ترهګری ډلې دوی حمایت کوي او ملاتړ کوي دغه انزور ټول خلکو منلې و په هغه وخت کې ځکه دوی هڅه وکړه چې دوی دغه انزور یو څه لمنځوي چې ځکه دوی خړ لیست هم غوړېدلی و نو دوی هڅه وکړه چې د ایمن زواهری دغه موضوع چې دوی رامنځته کړه دی باندې ډیر کریډیټ واخیست نو دوی هڅه کوي چې هغه بدنامي چې دوی د ډاکټر غنی په وخت کې دوی پرې مشهور و او دوی حتی اقتصادي لوی پروژې حتی د چین لوی پروژې چې د سیپک پروژه و د اقتصادي درهکاری ډیر یو لوی پروژه و دغه پروژه هم چینایانو ودره ولا او اساسي لامل هم دغه د ډاکټر غنی لابیګری و چې ډاکټر غنی پاکستان تر ډیره فشار پورې نیولې او د اوبو بحث ډیر مهم و ډاکټر غنی چې کله دغه بحث رامنځته کړو هغه د منطقي په حالاتو باندې پوهیده هغه د افغانستان په جوړولو باندې پوهیده دغه مهارت درلوده چې هغه د فشار علي چې موږ یې کولای شو چې استفاده ترې وکړو تر څو په ګوندیو باندې فشار راوړو بل خصوص په ایران باندې او په پاکستان باندې نو د اوبو د مهار بحث ډیر مهم بحث و چې دغه بحث پاکستان او ایران دواړه سره د افغانستان پر وړاندې متحد شوي و تر څو د افغانستان کې د تخریب لپاره دوی باید کار وکړي چې دغه د بندونو الوزول و د اوبو بندونو تخریب و د برق بندونو تخریب و د سب سټیشنونو تخریب و حتی د مونږه هغه خلک چې د اوبو په مهارت باندې پویدل چې هغه هم پرې نه خودل کاکا مراد جاپانی به تاسو په یاد وي چې هغه هم د کانالونو جوړولو باندې پیل کړی و او دلته ځینې برنامې وي چې هغه هم د منګه هغه زمکه چې اوبو ته ضرورت درلوده چې هغه ټول خړوب سي او بو ولري للم زمکه هم منګه باید ورته کانال سازي کړي وای نو هغه موضوعات و چې ډاکټر غنی په دې پوهیده نو لدی عمله هیڅ کله به طالبان دې هدف ته ونه رسیږي طالبان چې سوي دا ټول حقیقت نه لري ځکه طالبان لا تر اوسه پورې مذاکرات او په جریان کې هم نه پوهیدل چې ګوا کې منګه 1 میلیارډ پانګه هم په امریکا کې لرو.
قادر جیلانی صاحب تاسو نه زه ختلې رمننه د خبرونه وخت پایته ورسیده بس خو ډیر پزره پورې وو یعنی کافی معلومات مو ورکړ بیا هم کور مو ودان په مخ هم خه آینده خبرونه کې بیا هم په دغه سم مسایلو باندې تاسو نظر اورو اوس د سیم په مخ خه پروګرام مو وېستې د افغانستان د ورځې پروګرام بس تاسو ته خو پروګرام غواړم نو ورشي به ته خپل پروګرام ته په مخ هم خه
مننه
تاسو نه Thank you.